و حیدری ناصر، یکی از جوانان افغان در فرانسه، تشکری میکنیم که در برنامه حضور پیدا کردن. تا برنامه بعدی، الله نگهدارتان.
درنو دوستانو، ستړي مشې دي ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې هیله یم چې ورځ به مو په خیر او سلامتۍ تیره شوي. وړاندې په خبرونه کې به حسین احمدزی در سره د خبرونې مطالب او ریپورټونه شریک کړي، خو پیل زه له خبرونو کوم. په کابل کې د پرونی خونړۍ حملې مسولیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. د رویټرز خبري اژانس ته ریپورت لمخې داعش پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویل دي چې د دې ډلې یو غړي خپل له چاودیدونکو موادو ډک واسکټ والوزول. د مخکې د کابل ښار لپاره د طالبانو امنیتي قمندانۍ ویان خالد زادران پر خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې په دې برید کې د یوې میرمنې په ګډون شپږ تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شول. دا حمله پرون د کابل د شپږمې ناحیې په قلعه بختیار سیمه کې د لوی څارنوالۍ د دفتر مخې ته وشوه. داعش ډله په کابل کې د یوې بلې خونړۍ حملې مسولیت داسې مهال مني چې طالبان وایي دا ډله ځپل شوې او نور په افغانستان کې فعالیت نه لري. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د بلوچستان د نېشنل پارټۍ مشر او پخوانی سیاستوال سردار اختر منګل نن د پاکستان د مشرانو جرګې له غړیتوب څخه خپل استعفا وکړه. ښاغلي منګل پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د ملي شورا له غړیتوب څخه خپل استعفا اعلانوي. ښاغلي منګل وروسته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دی د پارلمان د یو غړي په توګه په خپلو خلکو ته خدمت نه شي کولی، نو ځکه هلته د پاتې کېدو لپاره کوم دلیل نه ویني. په بلوچستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې سختې نامنۍ روانې دي او دغلته پوز د بلوڅ بلتون پالو په وړاندې چې د بلوڅ بلتون پالو د پوز په نوم ډلې دي او له لسیزو راهیسې جنګیږي، جګړه کوي. د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزی د نږدې ولس میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو او په دې وروستیو کې د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې فشارونه او انتقادونه په زیاتېدو دي. د اسرائیل خلکو د یک شنبه په ورځ وروسته له هغه سخت ټکان وخوړ چې پاوز د غزې په ترانګه کې د شپږو اسرائیلي برمتو مړي وموندل. دا هغه کسان و چې د 2023 کال د اکتوبر په اوومه د اسرائیل پر جنوب د حماس د برید پر مهال ژوندي نیول شوي وو. د دې برمتو د وژل کېدو په غبرګون کې په اسرائیل کې له پراخو اعتراضونو وروسته نتنیاهو له خلکو له دې کبله بخښنه وغوښته چې د خپلو وګړو د ژوند په ژغورنه کې پاتې راغلی. د سوداګرو اتحادیې په بلنه د دې اعتراضونو ګډونوالو شعارونه ورکول چې همدا وروستی چانس دی او باید له حماس سره سمدستي د اوربند موافقه وشي. او د سپورت لنډی خبرونه دا دي چې بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې پاکستان ته د راول پنډي په لوبغالي کې په دوه ټیسټ سیالیو کې پرله پسې ماتې ورکړي او دا لوبلړۍ یې وګټلې. اخوا د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې خپله دویمه سیالي درې د څلور په وړاندې کویت ته وبلله. د فوټبال فدراسیون د خبر په اساس نن د سپتمبر په درېمه افغانستان له کویت سره سیالي وکړه چې درې د څلور په پایلې سره یې د کویت نه ماتې وخوړه. یادې سیالۍ چې د تایلنډ په کوربتو پیل شوي دي، افغان لوبډلې په خپلې لومړنۍ سیالۍ کې ګواتیمالا ته ماتې ورکړې وه. دوستانو، دا وو خبرونه. وروسته په خبرونه کې حسین احمدزی در سره ملتیا کوي.
تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب پر بیا کتنې کار پیل کړی دی.
دغه اسلامي چې د مختل اول سنبنا تدریس کیږي او هغه کدوې وړي تغیرات راولي نو مثبت تغیرات ځکه سینسي علوم د هیواد د پرمختګ لپاره ډیر اړین او مهم دي.
خاتي زولایتونه کې د شیدو چای مینوال زیات شوی دی.
نړی ته مرګور سره ناس ته تاسبین جمعه د اوسپین جمعه دې ته ستاسو د دې چای دی مشهور چای دی کله من مخکمس کې اوس لري پندوري دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خرغلاست. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د لوړو زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب د ساينسي علومو، ریاضي، کیمیا، فزیک او بیولوژي بیا کتنه او پر پراختیا پیل کړی ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اجازه د لوړو زده کړو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دا نصاب له دینی اړخه ورسول شي. کته هم دوی د نصاب او درسي مزامینو د بدلون په اړه مشخص سند ویلی، خو راپور نشته چې د طالبانو حکومت په پانتونونو کې د عصري علومو د ځینو مزامینو پر ځای دینی مزامین زیاتوي. نور حال په دې راپور
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د ساينسي علومو د تعلیمي او تحصیلي نصاب د ارزونې او پراختیا اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لوړو زده کړو وزارت په حواله پرون دوشنبه د سپتمبر په 2مه په یو راپور کې ویلي چې دغه وزارت په دې اړه لومړنۍ ناسته ترسره کړې او د طالبانو حکومت د تحصیلي او تعلیمي نصاب له دینی اړخه ارزوي. په راپور کې راغلی چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ریاضي، بیولوژي، کیمیا او فزیک مضامین له سره ارزوي. بختر اجانس د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د مشر عبدالرؤف فراهي له قوله لیکلي چې په نصاب کې به د اسلامي احکامو له مخې د نوې نړۍ پرمختګونه او تجربې شاملې او معیاري سي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت ای بي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د تېرې اونۍ د کابینې په غونډه کې د ریاست الوزرا له لوري د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ شپږ کسیز پلاوي ته دنده سپارل شوې چې په دریو میاشتو کې دې ټول تحصیلي نصاب وارزوي. وړاندې ازادي راډیو ته د یو شمېر پوهنتونونو استادانو او محصلینو ویلي وه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو عصري علومو پر ځای دوی ته په تدریس کې د فکری روزنې او دینی مذهبونو په نوم کتابونه او کریډیټ اضافه شوي چې په ټکو یې سختري زدي. په همدې حال کې د ځینو پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي د لوړو زده کړو په نصاب کې له بدلونونو سره موافق دي، خو د اصلي علومو زده کړه مهمه ده. د کابل پوهنتون او کونړ ولایت سید جمال الدین افغان دولتي پوهنتون دوه محصلینو د نومونو خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دغه اسلامي چې دی مختل اول سنبنه تدریس کیږي او هغه کدوې وړي تغیرات راولي نو مثبت تغیرات ځکه سینسي علوم د هیواد د پرمختګ لپاره ډیر اړین او مهم دي. اسلامي امارات وړي چې دغه نصاب د کال په مینس کې بدل کړي دا به زموږ لپاره ستونزې پیدا کړي. بدلیم نو د کال په لومړي کې بدل کا صحیح به وي.
د بختر اژانس په راپور کې راغلی چې د ښوونې او روزنې پوهنځي استادان د نصاب ملي کمیسیون غړي او د اړوندو څانګو متخصصین به په 15 کاري ورځو کې د ساينسي مضامینو د نصاب په ارزونه کار وکړي. په ورته وخت کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په نصاب کې هر ډول کار، ارزونه او بدلون اوږدې مودې ته اړتیا لري او باید د اړونده مسلکي کسانو له لوري ترسره شي. له دې جالي فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
وزارت ته پکار ده چې د نصاب د نوي کول لپاره هر کوشش وکړي، خو دا کار باید د اهلو کسانو لخوا د اکاډمیکو اصولو سره سم او د پوهنتون د روحیې سره سم او د مقتضیاتو سره سم باید ترسره شي.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د ساينسي علومو یعنی ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي د نصاب بیا کتنه او پراختیا پیل کړي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مخکې اعلان کړی و چې د څه باندې اویا پوهنځیو نصاب ته یې کتنه کړې ده. ندا محمد ندیم د جولای په 23مه په کابل کې د کار ملي کانفرنس کې وویل چې دوی په ټول تحصیلي نصاب کې بدلون راوړی او د منظورۍ لپاره یې د وزیرانو شورا ته استولای دی.
پا په افغانستان کې د زیاتیدونکو بیکاری تر څنګ د طالبانو د حکومت د مدیتونو له امله د ورځې سلګونه کسان له افغانستانه وځي. دوی سره له دې چې له ایران او پاکستانه د بیرته ایستلو لږ وخت سره مخ دي، خو بیا هم بېلابېلو ستونزو اړ کړي چې همدې ودونو ته کړی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي چې د 13 اګست میاشت په اونۍ کې له 2000 ډېر افغانان له خپل هېواده وتلي دي. نور حال د ابدي سپوږمۍ پر راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان له دوه ګاونډیو هیوادونو نه د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ تیزه شوې ده، خو په افغانستان کې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او د طالبانو د محدودیتونو له امله هر ورځ سلګونه کسان همدې هیوادونو ته په غیر قانوني لارو کډوال کیږي. د راپورونو پر بنسټ په دوی کې داسې کسان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه په زور ویستل شوي دي، خو د کاري فرصتونو په لټه کې بیا هم د هیوادونو ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM پرون دوشنبه د سپتمبر په 2مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د روان کال د اګست له 13مې څخه تر 24مې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له افغانستانه 2000 کسان وتلي دي. د IOM په راپور کې دا هم راغلي چې په همدې موده کې له ایران او پاکستان څخه 4950 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغه سازمان په وینا په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د هغه شمیر په پرتله چې دغه هیواد ته ستانه شوي په 10% ډیر دی. IOM زیاته کړې چې په دې اونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو 95% هغه کسان دي چې له ایران څخه ایستل شوي، 53% هغه کسان دي چې افغانستان نه وتلي او ایران ته تللي دي. راپور زیاتوي چې په دې موده کې څه باندې 18000 کسان له ایران او څه باندې 26000 کسان له پاکستانه هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې له ایران څخه د راستنېدونکو په منځ کې 18% ښځې دي او ډیری د 18 تر 59 کلونو عمر لرونکي کسان دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستانه شوي یو شمیر کسان وایي هڅه کوي د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله بیرته له هیواده ووزي. احمد چې تازه له ایرانه کابل ته راستون شوی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
مجبور شوم چې ایران ته لاړ شم، خو خلاصه لاړم چې د سفر په جریان کې د سختو ستونزو سره سره ایران ته ورسېدم. د ډېر کم وخت په تیرېدو سره چې ستا مې په آرامه نه واخیستې، د ایران دولت لخوا ونیول شوم او بیرته افغانستان ته یې ډیپورټ کړم. دلته د کار نه شتون له کبله د اقتصادي مشکلاتو سره سره تاسې لاس او ګریوان یم چې ځانوژنې ته مجبور شوی یم، خو د مشکلاتو سره بیا هم هڅه کوم چې ایران ته لاړ شم.
د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل له هیواده د وتلو لپاره اړ شو چې د کور ټول توکي وپلوري.
ما د درې کور سامان خرڅ کړلوري، دوه انګند مې انګورګان مې واده شوی، هغه ته سامان ورکړو. 50 کال کور مې قیمته واخلا چې بیا خرڅې هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسوي. بس ما د کور سامان په 200-300 روپو باندې د کمپلې وي او د کور سامان مثال دا د کور دیګونه وو او بکسونه وو چې کار نشه نو چې وکړو. پېښور ته مې څو وار مې هڅه وکړه چې زه لاړ شم، خدای تېښته لاره نه شه کمپله وتښتمه، نه د پېښور له وسه لرم او نه د چې بل څه وسه لرم چې زه لاړ شم. په
یوې بلې مېرمنې چې د هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې له ایرانه کابل ته ډیپورت شوې وه، خو د ډېرو ستونزو له امله بیرته پاکستان ته کډواله شوې.
ما خزیران آمدم، مزیران رد مرد شدم، بسیار دیگه حالت خراب، ویزه نداشتیم، اقتصاد بسیار صفر، بسیار دیگه مشکلات.
زه په ایران کې وم، پولیسو په ډیر خراب چلند تر پولی را وستو او افغانستان ته ولیګو. افغانستان کې هم نه کار و، نه ځوان، نه زده کړې، نه تعلیم. ټول مال مې وپلوره، مجبوره سوم چې بیرته قاچاقي پاکستان ته راسم. اوس دلته هم وضعیت خراب دی،
بسیار دیگه د جنجال هستیم.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیکاری او بېوزلي زیاته شوې او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو د طالبانو محدودیتونه د دې لامل شوی چې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو څپه هم تیزه شي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د 13 اګست میاشتې په 2مه په یو راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 3 میلیونه افغانان لغبل هوادا و تلیدی پرابور که راغلی و چه لده داله چخا 1,000,000 اروپا تا پناورده او 15 سلنه په گاونده و هوادونو که بکوره شویدی. خود طالبانو دی حکومت دکدوالو بیر تراستانی دون کو چارو وزارت روان المریز کال دزمری میاشتی پا ولسما پخبل اکسپان لیکلی و چه پتیرو دریو کلونو که نگده 4,500,000 افغان کدوال بیر تخبل هواد تا راستان شویدی.
azadiradio.com
تاسې ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د نورستان په مرکز پارون کې د سلګونو زره امریکایي ډالرو په لګښت د څلورو پروژو چارې پیل شوې. په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو، ویالو جوړولو او ترمیم چارې شامل دي. د خلکو په وینا په یاد پروژو کې به په زرګونه کسانو ته د کار کول زمینه برابره شي او د بشپړېدو سره به یې په سلګونه جریبه ځمکه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او زرګونه جریبه ځمکې ته به منظمې اوبه ورسیږي. نورحال په دې راپور کې.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وای د مرکز پارون اړوند د پرونس او ویشتیوی کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د څلورو پروژو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د دغو څلورو پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په 8 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د 2 کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي. هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي
او زمونږ انجینران به د دې پروژې نظارت کوي او انشاءالله ولزیز کم ستونزه دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دغه ستونزې د لا په ماده سره ورته حل کړو او د ښه تطبیق کولو او د امانتدارۍ او د ایماندارۍ غوښتنه ترینه کوو چې دغه پروژه په ښه تطبیق او ښه طریقې سره تطبیق.
د ښاغلي فاروقي په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جریبه ځمکه او یو شمېر کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او سلګونه جریبه ځمکې ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي هم خوښ دي چې د ځمکو او کورونو ساتلو دپاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همداراز ورته سیلابونو ویجاړې کړې ویلې او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوی ده. د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلي نو دا ځمکې دې لاندې راځي، ډېر نفوس دې لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډی را وهلی او د بیلې په بیا رغونه لګې دی. وایي
زه ډیره خوشاله شوم چې دا کار پیل شو.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 3,09,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 2 استنادي دیوالونو او 2 ویالو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سر و مال زیانونه اړولي. ډیرې ویلې سربندونه، لارې، ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو 24 ساعته.
د اسرائیل په صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د جګړې او د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې کورنیو نړیوال فشارونه زیات شوي دي. نور آل په دې اړه د احمد تکل پر راپور کې.
د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د نږدې 11 میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو او په دې وروستیو کې د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې فشارونه او انتقادونه په زیاتېدو دي. د اسرائیل خلکو د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه سخت ټکان وخوړ چې پاوځ د غزې په ترانګه کې د شپږو اسرائیلي برمتو مړي وموندل. دا هغه کسان و چې د 2023 کال د اکتوبر په 10 د اسرائیلو پر جنوب د حماس ډلې د برید پر مهال ژوندي نیول شوي وو. د دې برمتاو د وژل کېدو په خبرګون کې په اسرایلو کې ل پراخو اعتراضونو ورسته نتنیاهو ل خپل خلکو ل دې قبل بخنه وغوښته چې د خپل وګړو په شغورنه کې پاتې راغلی دی. د سوداګرو د اتحادیې په بلنه د دې مظاهرو ګډونوالو شعارونه ورکول چې همدا اوس وروستی چانس دی او باید له حماس سره همدا اوس د اوربند موافقه وشي. نتانیاهو پرون ټینګار وکړ چې د مصر او غزې په سرحد کې د فلادلفیا په نوم د مهم دهلیز اداره باید د اسرایلو په لاس کې وي. هغه زیاته کړه چې حماس باید اسرایلو ته دا امتیاز ورکړي، خو منتقدان بیا نتانیاهو د جګړې په اوږدولو تورنوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې د پښتنې ته چې آیا د برمتو د ژغورنې لپاره د نتانیاهو اقدامات کافي و کنه نه ځواب ورکړ. بایدن د اوربند خبرو له مراکچیانو سره د لیدنې پر مهال د خبره وکړه. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. له بلې خوا برتانیا پرون اسرائیلو ته د ځینو وسلو د صادراتو د ځنډولو خبر ورکړ. د برتانیا حکومت د اسرائیلو لپاره د وسلو له ټولو 350 جوازونو څخه 150 هغه وځنډول، ځکه داسې اندېښنې وې چې ښایي دا وسلې د غزې په جګړه کې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو په سرغړونو کې وکارول شي. د برتانیا دفاع وزیر جان هیلی وویل چې دا پریکړه به د اسرائیلو امنیت کمزوری نه کړي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانټ د دې اقدام په غبرګون کې خپګان وښود او په غزه کې د اسرائیلي برمتو د وژل کېدو د وخت حساسیت ته په پام سره د لندن پر پریکړې انتقاد وکړ، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې حماس ډله به د اسرائیلي وګړو د وژنې بیه پریکړي. د حماس د پوځي څنګه ویان ابو عبیده په ځواب کې وویل چې ک اسرائیل په غزه کې د دې ډلې پر ضد فشارونو ته دوام ورکړي، نو دوی به د پاتې اسرائیلي برمتو مړي هم په تابوتونو کې ورواستوي. د حماس په بیان کې راغلی دی چې د برمتو د خلاصون لپاره د اسرائیلي سرتیرو د عملیاتو په صورت کې د دې ډلې وسلوالو ته نوې لارښوونې شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت د انرژي وزارت خبر دره ورکړی چې د افغانستان په سیندیزو اوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو له امله پیشمیر ولایتونو کې د سختو سیلابونو ګواښ زیات شوی دی، خو پر دې مسیر او لارې یو شمېر میشت اوسیدونکي وایي چې نه پوهیږي چې له دې احتمالي ګواښونو څنګه ځان وژغوري. نورال پراپور کې
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ویجاړونکو سیلابونو له راوتلو وروسته تازه د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت په کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سختو سیلابونو د راوتلو احتمالي خبرداري ورکړی. د وزارت پرون یکشنبه د سپتمبر په اوله نیټه په خپل ویبپاڼه لیکلی چې یاد ولایتونه په دې چې د کابل او هلمند د سندیزو حوزو د لارې پر اوږدو کې پراته دي، د سنبلې میاشتې په 12مه او 13مه یعنې د رواني اونۍ دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سیلابونو د راوتلو لګواښ سره مخ دي. دا راز پر راپور کې وړاندې راغلی چې په کابل او هلمند کې د ډیرو ورخت لامل د سندونو د اوبو کچا لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت په دې برخه کې د خاصو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې. یوازې له خلکو غوښتي چې د خپل خوندیتوب لپاره د په دغو سیمو کې سندونو ته نه نږدې کیږي. خو د کابل او هلمند د سندیزو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي ازادي رادیو ته وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله اندېښمن دي، خو نه پوهیږي چې د ځان د ساتنې لپاره څه تیاری ونیسي. د ننګرهار اوسیدونکي نوید احمد ازادي رادیو ته وویل:
موږ ننني راپور کې د اوبو او انرژي د وزارت واوریدل چې چیرته د سیلابونو اټکل شي بیا کړی د موږ سپو هوا نه لرو. اوس وخت کې چې څوک د ځان په اړه باندې تیر ځل چې دا کوم سیلابونه راغلي واغې موږ ډېر سخت ځانمن کړو. په هر حال نه پوهیږو چې څوک سونه کو باید دوی خپل د سیلابونو په اړه باندې جدي اقدام وکړي. جدي اقداماتو ته اړتیا ده.
له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت ویاند ملا جانان سائق د دغو سیلابونو د خبرداري او د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جولای د میاشتې سیلابونو، طوفانونو او اورښتونو له امله په بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې 40 تنه مړه او 251 تنه نور ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړي چې دغو سیلابونو تر 500 زیات کورونه ویجاړ کړي او لامل یې وسو او څلور دیرش کورنۍ عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف دغه راز ویلي چې د خپلو همکارو بنسټونو په مرسته یې د روغتیا او تغذیې څوارلس ګرځنده ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو او کورنیو ته استولي دي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې له څو اونیو وروسته نه دي توانېدلي چې بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شي. د ننګرهار د سرخ رود ولسوالۍ اوسیدونکې شاکرې چې په سیلابونو کې یې د کورنۍ غړی او خپل سرپرست له لاسه ورکړی ازادي راډیو ته یې وویل:
موږ ته هغسې مرستې لکه څنګه چې کېږي هغه نه دي سوي، لکه زموږ د کور دیوالونه یا کوټې موږ چې پرتې دي په دیوالونه هغه مرستې موږ سره نه دي سوي. څوک نه دي راغلي چې دا وګوري او د دې په برخه کې موږ سره کومکونه وکړي، د دې په جوړولو کې موږ سره مرسته وکړي. دا لږ لږ کومکونه یعنې سوي لکه خوړه او دا شان، خو د دې په اړه کې موږ غواړو چې موږ سره جدي مرسته وسي د دې دیوالونو جوړونه، د کور جوړونه او هغه چارواکو څخه موږ هیله ده چې همدې کې برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
په همدې حال کې د ننګرهار یو بل سیلاب ځپلي روح الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپلو کورونو او ژوند د بیا رغونې لپاره لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
نو په کوم شکل چې هغه مرسته زموږ ضرورت درلود هغه مرستې موږ ته نه دي شوي. همدارنګه زموږ هغه تاسو خپله تصویرونو کې معلومیږي ښکاره چې دیوال مو تخریب شوی دی، تر څنګ کوټې دي باید سولر تختې دي او دا نه چې په اساسي ډول هغه کنه بیا رغېدو ضرورت لري. نو ګور بیا موږ هغه وسیله مو سره امکانات نشته، مجبور چې موږ بیا نو مثال دی ته پخصد او هنه تر اوسه کومه نه انجو راغلی نه کوم نظامي ارګان راغلی که نه، نو زموږ پوښتنه خاص نه ده کړې او دغه ډېرې غټ ستونزې مشکلات سره موږ مخې وو.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ناورین سره مخ دی او ورسره په مبارزه کې پاتې راغلی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د جلال آباد او اسداباد د عمومي سړک په اوږدو کې د کونړ سیند پر غاړه په لزګونه د شیدو چایو چمتوکول رستورانتونه جوړ شوي دي. د دغه رستورانتونو خاوندان وایي دوی د میخو له تازه شیدو چای برابروي.
دا د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ اړوند سپین جومات سیمه کې د سیند په غاړه د شیدو چایو پخولو رستورانت دی. د دغه چایو څخلو ته د اسداباد او جلال آباد سربیره د نورو سیمو اوسیدونکي هم راځي او مشتریان ډیر دي. د زمیندار رستورانت یو تن کارکونکي صفت الله چې د شیدو چایو په چمتو کولو بوخت ازادي راډیو ته وویل دوی په چایو کې پودری یا وچی شیدې نه کاروي او د میخو له تازه شیدو برابروي. همدا وجه ده چې لری لری زاین ورته د چایو شوقیان راځي. خلک هم د دې رستورانت د چایو صفت کوي. جان محمد شینواره چې د کابل ولایت له قرباغ څخه خپل ملګرو سره کونړ ته راغلی وایي
کونړ کې ملګرو سره ناست یاست، دا سپین جمعه دا سپین جمعه ډېر ښایسته مزیدار چای دی او مشهور چای دی. ځاله من مخکېم سکلي اوس کړی ډېر خوندور دي. خلکو نه هیله چې راشي ته په چکر باندې دا خل ډېر ملمدو سفر دي او کې درې دي ښایسته شین ځای او په سین او په چایو نه نه خوند واخلي راشي چکر واخلي او شپې کې د کور دی ګرځي خلک هم نه موږ ډېر خوشاله یاستو او په دې کې لسی شپه ورځ.
دا یوازې زمیندار هوټل نه دی چې د شیدو چایو خنومي تر لري زینو رسیدلې، بلکې د هغه په څیر نور د چایو برابرولو زینه هم شته چې هر مازیګر ورته ډلې ډلې کسان راځي. عبدالغفار مومن چې د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ساحه کې رستوران جوړ کړي وایي کونړ او نورستان ته د سیلانیانو راتک سره کارونه غوړېدلې دي.
خاندار
مجیب الله به دې رستورانت ته چایو تراغلې دی. مازیګر کې کله کله ملګرو سره د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ته په چکر راځي او دلته څو شېبې د سیند په خوا کې د چایو پسخلو تیروي.
ماشاءالله قدرتی دی، رخیسته هوا ده او خیسته منظره ده. د افغانستان د هر ګوټ خلک کولی شي کونړ چکر ته راشي، آرامه فضا ده، امن دی، ستونزه مشکلات نشته. بیا د زیړی بابا مازیګری واوا هر قسم خوراک و چای بیانو بیخي سه واوا مازیګری چای.
په افغانستان کې په لویو لارو د ډوډۍ ورکولو ګڼ رستورانتونه هم شته، خو کومې لارې چې لنډې وي بیا مسافر او موټر چلوونکي د ډوډۍ پر ځای د چای رستورانتونو کې دمه کیږي. که څه هم ډیری کسان وایي د لارو د رستورانتونو خواړه صحي نه دي او نه یې خوري، خو یو شمیر بیا په لاره د ډوډۍ او چایو د خوړلو او څښلو شوقین دي. دوی د رستورانتونو له خاوندانو او کارکوونکو غواړي چې پاکۍ او صفایي ته ډیر خیال وکړي او خپلو مشتریانو ته صحي خواړه برابر کړي.
تر دې مخکې چې خبرونه ته لاړ شو، څنګه خبرونه هم تاسو ته لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. په کابل کې د پرونی خنړې حملې مسولیت اسلامي دولت دلی یادایش ومنه. د ریوټرز خبري اژانس راپور لمخې دایش پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډلې وغړي خپل چودونکو موادو ډک واسکټ والوزوه. له دې مخکې د کابل ښار لپاره د طالبانو د امنیت قمانداني وین خالد رران پر خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې په دې برید کې د یوې میرمنې په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي او دیارلس نور ټپیان دي. دا حمله پرون د کابل د شپږمې ناحیې په قلعه بختر سیمه کې د لوی څارنوالۍ د دفتر مخې ته وشوه. دایش ډلې په کابل کې د وی بلې خنړۍ حمله مسولیت داسې محل منی چې طالبان وای د ډله ځپل شوی او نور نو په افغانستان کې فعالیت نه لري. په تیر درو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی، د شډلې د هیواد په بیلابیل سیمو کې د ګڼو حملو مسولیت منلای دی. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وای د نړۍ پرمختګونو او نوي تجربو ته باید د اسلامي احکامو سره سم د پانتونونو او لوړو زده کړو موسسو په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړ شي. بختر خبری اژانس چې طالبان یې اداره کوي پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د څانګې رئیس عبدالرؤف رایی د څرګندونې پرون په هغه غونډه کې وکړې چې د لوړو زده کړو موسسو په تعلیمي نصابونو کې د ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي مضمونونو د ارزونې په هدف جوړه شوې وه. په خبر کې په دې اړه چې آیا په اوسني نصاب کې بدلون راځي که نه او که راځي نو کوم بدلونونه به وي، څه نه دي ویل شوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دوی کاشکې بیا خپلم دارکه پر دې شی باندې عمل وکړي. دوی خو عمل پر دې نه کوي. دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزل اوري، د نغمې غزل اوري. دوی خو نو به دارکم دي. دوی ته حرام نه دي، لیکن ولست حرام دي. هغه کار چې ولست حرام دي، دوی ته حلال دي.
باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پایل کې موسیقي حرام وګڼله. د ځوانانو خبره دوی ته د موسیقۍ اورېدل د روح فضا وه. له زده کړو او کار څخه یې وروسته اورېدله او خپل وخت یې خوښ تېراوه.
پخوا مې جاوید امیرخیل سندرې اورېدلې. په هغو وختو کې خصوصا چې زه به خاصه سوم یا له درس څخه فارغه سولم یا به کومه تفریح ته له ملګرو سره خصوصا یا بانډیوالانو سره، هر انسان موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرامه کړي.
نن همدا موضوع چې موږ مالکیه مو کړو. قدر من اردوګو یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر عام ولس باندې د موسیقي اوریدل بند کړي، دوی حرام غني خو خپلې بیا اوري. د ځوانانو په خبره د دوی لپاره هیڅ داسې نشته چې د خوښۍ احساس ورته وکړي او خپل ذهن په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقۍ سره دومره عادت شوي وو چې په خبره د اوبو او خوړو په څیر حیاتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکې شفیقه فاروقي وایي چې د دوی په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي، طالبان زومبیایي او بندې کوي.
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندي، حتی دا چې زموږ د ودو څخه د زمان زموږ د واده زمان نه دي، دوی راڅخه بیایي د ایکونو هر څه چې را سره د موسیقي اړوند هغه ټول شان راڅخه وړي. زما په یوه اسانی بیرته نه رایي لکه وای تاسو ولې موسیقي لګولې، ولې مو خوشحالیانې کولې. نو واده دغسې په چپ په چپایي تیریږي لکه د پخوا په رقم داسې نه وي چې خلکو په خوشحالۍ الی د ورته کولې. په څو شپو به یوازې خوشحالي د کوره نه ختمېده، لیکن اوس خوشحالیانې نهشته چندان. څو خوشحالي کولای نسي، د بیر څخه نسي کولای په آزاد ډول، خو بیا چیرې د بیر څخه اعلان نسي کولای. اوس به یو بدنامي را ورسېږي د زومب مورس خبوزه یا ناوې رس خبوزه. د ځینو کورنۍ د خو ناوې زومې دواړه په موټر کې پر عام سړک درولې و.
که درته وایي چې په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږېدله؟
مخکې به دا رقم و، په جمهوریت کې ډیجی بهم راوستی او داسې مسالې به راوستلې یا به دیکونه لګول. اوس خو هغه شان خو نهشته، فقط دیک هم په قرار آواز سره لګوي. حتما یو جاسوس یو څوک ولت موجود یې چې احوال وړي چې دلته ډیک لګېږي. بالا راسې ډیک هم یوسي او زوم هم د ځانه سره وسي.
یعنی په عام وخت خو څه کوي؟ اته د خوښۍ په مراسمو کې استاسې نسي کوي چې
په موټر کې لا نسي لګولی. په موټر کې یو څو کسان غزلی لګولې، راښته کړې او وهلې ورکړې و، بیرته فریش چې بلوارې غزلې ونه لګ.
دغه وضعیت څومره دردونکی ده، څومره د خفګان وړ دی؟
بیخي ډېر د خفګان وړ دی. د بیرې څخه د میلې ځایونه او د ساتیرې ځایونه، خپل په کور کې خوشحالي نه سي کوي، خپل شخصي موټر کې خوشحالي نه سي کوي. نو دا دردونکی نه دی؟
مثلا څه فکر کوي ته تر څه وخت به دا وضعیت دوام وکړي؟ تاسو دینه په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي، طالبانو خلق به پریدی تو سندری واوری؟
دا فکر نکوم، گست سری که تغییر نخوری، ایس امکانم نلری، نه داد تغییر واردی. دا ورست در بلی دا حالت پر خرابی دو دی، مجلا مخ که آدی وزیفه و شایمه با مدرلو دل آغا وزیفه با مخ دا بیولی، پر مج باندی آغا وزیفه و درولی. یعنی پیسیس چی دی آغا افغانستان که یو دیر مهم بخش دی، پیسیس سایکو سوشل در یادو. دا به حد زیاد از مج با افغانستان که مهم بخش دی چی باید پر مخ بیورل سی. زوانی حالت د شکېدو د پاره دی، لیکن دوی را ولاړ سول هغه مکمل ځایونه پر ودرول. دا مکمل ځایونه پر ودر په ټول موسساتو باندې. نو دا یو خو دوی خپل دغه رقم راغلی د افغانستان ته چې پر شوزو باندې هر خوا هر لار بند کړي، دا خو پر انجنو پر شوزو باندې پر کوچنیانو باندې، یعنی رواني حالت باندې دوی اختصاصي په مریضۍ باندې دوی اختصاصي دي. خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضۍ علاج هم نسي کوي، هغه د علاج طریقه یې لا بند کړه. دا مکمل پیسې سیانې بندې کړلې، پیسې مکمل بند کړې په افغانستان کې.
بله، که داره تو وایي چې بیا هم په دې وضعیت کې کله تاسو غواړئ موسیقي واورئ، څه په نظر کې نیسئ چې تاسو ته تاوان ونه رسوي؟ د تاسو په خبره د تاسو نارینه بونځي ښځې بونځي چې ولې سندرې اوري، په داسې وضعیت کې څومره احتیاط سره تاسو موسیقي اورئ؟
په دومره قرار ژغ سره مخکې به داسې وه، ژغ به د باندې خلکو علیده اورېده و، ماشاءالله څومره ښه خوشحالي کوي. لیکن اوس د دننه په هوټل کې دننه کسانې له ولاکه اورېدلی سي چې دا ښځه که یا شاله کوي که یا یو څوک ولاړ دي، د لې خوشحالي کوي نه په څه شی کوي، دوی څه شی اوري ځکه هغوی نه اوري. دومره ژغ کرار یې په لارې باندې ټولو ګوشکیو دا شا په غوږ کې ایښی چې یو موسیقي واوري تر څو یو خپل ذهن سم کړي ورباندې. په عادي حالت کې دغه رقم یې چې ګوشکۍ ټوله په غوږ یي. زموږ د کور و شاته یو کوچنۍ نری کوڅه ده، دغه کوڅه چې دا خامه ده ټول خلک تیریږي را تیریږي. زموږ په کور کې خوشحالي و، زما د ورینداري درېیمه وه، جوړه یې ورته راوړې وه، د واده درېیمه ورځ وه. دلته موږ یو موسیقي لګولې وه، دلته خلکو اورېدلې وه، د طالبانو اورېدلې وه چې په دغه کور کې غزلې شي شروع دي د سیس موږ ودا کارته تر غلی و خدا سي دي چې د موږ کور کونج کې دي کچيري نیمایا نه وای د سیس موږ د کور خلک به ول بنديان کولې چې تاسو د موسیقي ولي اوري موږ ځای پر ځای بند کړل بالا موږ ور موږ موسیقي نه اورو خوشالي نه کو بس چې پرام ناس چې خلاص او دوی خپل به څه هم کوي دوی کاش کې به خپلم دارکه پر دې شی باندې عمل وکي دوی خو عمل هم پر دې نه کوي دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزل اوري د نغمه غزل اوري دوی خو نو به دارکم دي دوی ته حرام نه دي لیکن ولسته حرام دي اغه کار چې ولسته حرام دي دوی ته حلال دي
دغه عام خلک بیا نسی کولای چې ورته وایي چې نو تخپل ولې سندري اوري
نسی ورته ویلای نو په چا کې دوند جرسه خو دېسته سر ور وخري باندې کې یو بل چمپه وکي وهالو ټکول کې پر عام میدان یو کس مدارک موږ روان پر دار باندې دا پر دا چوک باندې یو کس راتین کړي او پر عام میدان پر تورې اندارو باندې چې ستا موټر ولې تورې اندار لري یو داسې د غټ سړی ته د پر عام میدان چکی ورسره کول اه دا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان تر ولاړ شي او غټ سړی ته چې په ژر سړی دی تا غټ چکی ورسره کوي بې عزتي ورکوي
ته ویل لري مثلا نړیوالې ټولنې ته هغه کسانو ته چې تاسو غږ پورته کولای سي تاسو څه ورته ویل لري چې تاسو ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي تاسو ته بیرته ورسیږي څه غواړئ چې وایه
زه فقط دغه ویل غواړم که چیرې دوی غواړي کوم اقدام ونیسي نو نور دې ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پیژنو او د هرې خوا دوی ته وسلې را رسیږي دا وسلې د کومه ورته را رسیږي د دوی سره مرستې کومکونه په کومه طریقه کېږي او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپیژنو دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي لیکن یو اړخ یې هم نه دی معلوم دوی دې یک طرفه سي یا دې سم په رسمیت وپیژندل سي او دا دې مکمل افغانستان دی و تورې ورځې په مناسبت کې ګرځر کې ونیسي او یا دې هم دا رقم کې چې یو اقدام دی ونیسي تر څو د دغه حالت ووځي بالا دغه ژوند دغه حالت پر ټول به تاثیر کړی دی پر یو کس نه پر دوه کسانو نه زما خپل کورنۍ ده د غنن موږ د بیر چې وت موږ وتلې و موږ د بیر موسیقي نه سوای لګولې موږ هیڅ شی نه سوای کولای همداسې ووته وګرځېد چې کار مو هبیر ته راغلو
یو بل ځوان بلال چې شاعري کوي وای د خپل ورور واده ته ټپې لیکلې وي بیا خپل په ترنم وویلې ځکه د طالبان حکومت موسیقي ته اجازه نه ورکوله
یعنی ځوان سپینګری هر چا به موسیقي اورېدل ما کلیر کور کې لیدلې زړه زړه سپینګری یعنی زمونږ اوس ډیر مشران بول نو دوی به رادیو غانو تناس ډیر بخوانی سندرې مات اورېدلې دي لیدلې مې چې دوی اورېدل موسیقي خو مونږ ډیر علاقه سره درلودل په خو اوس خو غیر له ترانو نه بس اورېدل نه سوده خو واضح خبره ده زه خپل کله کله شاعري کوم نو پېښان سره علاقه لرم ډیر زیاته خو سې اورېدل ناممکن دی بخې چیرته کم واورو او یا چیرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاو رو چک پاینی که غی نومن یه بنده او یعنی دیر پا دار تار سره او رو مشکلات زیاد دید با دی برخه که
بله تاس ویلس تاس شایری که وی آیا تروس دی تاس کب شیر کم هنرمند دی سندری پا قالب که لوستای؟
از ما شیر او بله آن لوستای از سور از مخ که زمنگا دی کورنه یعنی واده و دورور واده می او داخل پر ما دخپل طول ملگری خاله زمان اکم کسان چرا تگران و هغه طول می پا دی شیر پا قالب که نمونه ای جوڑ کردی و انو هر چا تا دخپل دی شخصیت پا اندازی ما توصیفی پا گی کرده بله او لارم اداسی شون را سرشتا ده آن ترانه ایم لیکلی دی پا دی مورد که
ترانونه با تیر سو بیرتا پا شیر بده خبری اون کو ام دا شیر را تو ایا چی تاسو لیکلی ده دی دوستان صفت رو که کردی او بیا دا هنرمند پسندره که ویلی
را سرشتا ده مشکل نلکی تو می خپل ملگری خاله زمان دا لکان مراخیستی دی لکه داسی میولی زمان خاله زمان خود دیر دی دا مالیاره که پکیزان تا زین لاری نا چه امیر خان را نهیر نشی دی دا اخلاق زپا تلقام نوار که اوما او حمیدالله هم خفه نشی دا غمصری ورطا لزره دالی که اوما شیر مسافر پا فرانسا که زل وطن دا پیام ورطا لگم مسافری دی دیر وکره وطن تراش چه دادا در بانده شما وطن تراش خدای لپاره زده می نازک دی دیر خفه در پسیم دین داغه تپیزی دی چه ما پا واده کلی کلی دی دینه بغیر زدیر شعری لرم بغیر لدینه
دیر زیاد منه نه دیر خایسته تپی مولی کلی دی لنور شعری سخمو هم غوری او چه وارو
شو غزل در توای ما کدسی هماسی شعری نو در توای ما وطن سرقم
نو دا چه دی جوانان خبرونه داغه شو روخه برخه وایه
کافر شون دستا لکه انار خيسته خيسته جانان استاد زلف هر یو تار خيسته خيسته حلقه حلقه پراته دي اننګو باند زلفان ستا یار استاد زلفان لکه دمار خيسته خيسته په ظلم کې حد کړې باڼه یې لک تقدیر کړې په ظلم کې حد کړې باڼه یې لک تقدیر کړې په زړه باندې زما کوي گزار خيسته خيسته تمام بنشي آن کتر سبای صفت وکړم تمام بنشي آن کتر سبای صفت وکړم دا غټه غټه سترګې خمار خيسته خيسته وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا چې بیا درد شروع نکړي ازار خيسته خيسته تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو نو دواړه بزندې کړو ځان په دار خيسته خيسته
ډیر زیاته مننه اوس تاسو ته وخت غواړم
السلام علیکم
مرخیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدل هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل اړین
غني زه پټول کې وایم چې هر انسان د ژوند د ناخوالو ته او د سنزو څخه د ځان ساتلو لپاره هر انسان یعنی یو لاند وخت لپاره موسیقي ترتیا لري چې خپل غا ذهن آرام کړي کله انسان بیکاره سی او د کاری سنز ماحول غا مشکلات چې د تیر ورسرهخته او غوړي چې هغه له ذهن نه وباسي او یو تفریح کوي نو بشک چې موسیقي ذهن ته او هغه سنز کړهونه چې تلري استاد ذهن برطرف کی او تاغه روحی او ذهنی حالت آرام کی
بله درته چې په خادي څومره موسیقي اوریدل او وسه څومره اوري
زکه پټول کی وایم چې خصوصا د ځواني په دوران کې هر ځوان تنه ځنه تازه ځوانان چې بلغه ترسیږي نو به شک چې له موسیقي سره کو غړي ونه غړي دی انسان یو ډول نه یو ډول اړیکه پیدا کیږي ما په خو فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو 80% یو بیا 20% می به هغه وختو کې خصوصا چې زب خاصه سوم یا له درس څخه فارغ سولم ما یا کوم تفریح تل ملګرو سره خصوصا یا باندېوالو سره تفریح تل چې به شکل موسیقي څخه به مو ګټه اخیستل استفاده کوله اوس تقریبا شاید یو 10% یا 20% له موسیقي څخه من ګټه اخلم
څومره دی خوښيږي چې بیرته دی په خوا په سیر ډیره موسیقي واوري
دا خو شرایط پر فرقی کنه شرایط پر چې انسان څومره وخت لري که وخت زیاتی تفریح سره زیاته کوي سی امکانات ورته مساعدی زمينه د غدې مشکلاتو نه دی فارغي بشک چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د ځون په ناخوالو کې ناچارو کې سړی راګيري او لاس بندي نسی کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري نو بشک چې کمه به ګټه ترې اخلي
په موټر کې څومره زمينه درته مساعده د کلچ او چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري
که موږ تاسو د افغانستان په مورد کې خبري وکړو اوس خو په ټولیز شکل باندې په افغانستان کې موسیقي مطلق بنده ده که ته واړی چې له موسیقي څخه ګټه وکړي مواخلي یا ذهني روحي فشار خپل راکم کې یا تفریح واړی وکړي هم نسی کولای ځکه امکانات نسته ده ته بیرته له عاقبت نه له راتلونکي څخه ویره لري چې خدای نه خواسته په یو ډول نه یو ډول زه له کومې ستونزې سره مخ نه سم بل دینه بهتر لوی جنجال سره مخ نه سم چې خدای نه خواسته زه به واړم چې موسیقي واړم دغه ذهن او دغه خپل روحي روان آرام وساتم او الته به داسې یو جنجال ما ته جوړ کړي چې نور کسان چې ووم غړی لغه جنجال نه بوتای نسی نو په اوس شرایط کې خصوصا په افغانستان کې د موسیقي اوریدل نو یو زبو په ټولیز یو لاند جمله کې وایم چې ناممکن نسوي ده
لرواني ان ختم ربات تاثیر کوي چې خپل شخصي کار چې هغه د هر سړي خپل شخصیت پورې اړه لري هغه نس کولای لرواني ان ختم ر مایوسه کوي چې کله تنسي کوي اته خپل موټر کې موسیقي واوري
به شک چې په روح روان باندې د انسان دا ډیره غټه غیزه کوي د چته الله تعالی په خپل آزاد خلق کړي ته خو بد اعصاب او عقل ذهنیت شعور در کړي دا خپل په خپل توان باندې ځان تر یو ځای پر رسولای دا او ته د خپل د ژوند شخصي ژوند تیرولو چې وګړي هغه په کوم ډول باندې خپل ژوند وکي نو ته ورته
ته غزون کول حق نه لري، هغه تل یو مسلم حق چې هر انسان ورته لري، تن هغه حق واخیستلی سي. بشکه چې دا په انسان باندې، په ژوند باندې، په روح روان باندې ډیر غټ تاثیر کوي.
که اوس داسې پوښتنه وکړم چې هنرمندانو کې د چا سندرې د تاسې خوښیږي او غواړئ هغه وخت چې تاسو خپله فکر کوئ چې موسیقي ته اړتیا لري هغه واورئ، څوک مو خوښ دي؟
زه په ټوله کې ما درته ویل چې اوس خو شرایط تغیر شوي دي، ماحول تغیر شوی ده. پخوا مې جاوید امیرخیل سندرې اورېدلې، د نغمې ښاپېرۍ سندرې سره مې مینه درلودله. کوم وخت چې زمینه به مساعده سوه یا برابر سوله، ترې ګټه به مې اخیستله.
په افغانستان کې خو د سندرو زمینه د تاسو په خبره نه ده درته برابره، نو موږ به د جاوید امیرخیل دغه وروستۍ سندره چې ډېری کسان یې خوښوي ده هغه لږ ټوټه یې درته واورو.
نړۍ مننه قدرمن شي،
اوس ښه وخت ولرئ.
اسما کاکړ په خبره کوم کسان چې وای موسیقي د روح غذا ده، د دې چرن له مخې وای ثابت شوی حقیقت دی. هغه زیاتوي
موسیقي کسان چې وای چې موسیقي د روح یا روان غذا ده، دا غلط نه دی ویلي. ځکه چې تدمون فکر وکړو چې یو ماشوم د مور په نس کې وي، که مور یو سندره واوري هغه احساسوي، که بدې خبرې واوري هغه هم په ماشوم باندې تاثیر کوي. داس نه دی چې دوی چې موسیقي طالبانو منع کړې ده چې حرامه ده، پس ماشومان یا دا شیطاني کار دی. هغه ماشومان چې د مور په ګیډه کې دي، هغوی څنګه دا احساس لري؟ هغوی ولې خوشحاله کېږي د یو موزیک په اورېدو؟ او ښځو ته دا طبابت ثابته کړې ده، دا علم ثابته کړې، او دوی خو د علم او د پوهې نه لرې دي. دوی وایي چې غږ حرام دی. موسیقي د روح غذا ده. موسیقي سره خلک آرامش احساس کوي. حتی دغه زموږ خبرې چې دي ټول یو موزیک دی. انسان د موزیک سره ژوندی دی.
ګران دوستانو، دا به د دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
گرد وہ لوز پھکے سندمڑی گل، او
وګوره جانانا سخل کابل ګرد وګړو زلفو کې سپند مړې ګل دے ګرد وګړو زلفو کې سپند مړې ګل دے خوشحال کاری چاچ چڑھولیو ساغ کا بل دے تا چورا لے وہ ساغ کا بل دے تا چورا لے ہر خواچ راگا دے ہر خواچ راگا دے خارو چلو بل دے گرد بغلو زلفو کی سند منی دل گرد بغلو زلفو کی سند منی دل اکورا جانانا اکورا جانانا سکھل کابل دے گرد بغلو زلفو کی سند منی دل گرد بغلو زلفو کی سند منی دل
ಮಣಿ ಗುಲ್ ಗರ್ಭಗುಲು ಸಿಲ್ಕೋಕೆ ಸ್ವಿಂದ ಮಣಿ ಗುಲ್